سمیع عباس مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه په منځني صفه دوله شپږنی په افغانستان کې خبريشه او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د افغانستان د حکومت له یو پروګرام خبرو چې له هغو طالبانو سره به څه ډول مبارزه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضري شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه او د پاکستان د پارلمان پر یو غړي ډزې وشوې او هغه ووژل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وي.
زموږ
پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطاع تر یو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا ګریشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي. د جنرال وزیر پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپاړس پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړیو ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید علمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازي غړیتوب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره یې حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنګ ناروا دی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو او د جلال آباد ښاریانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په تروریستي حمله کې د وژل شویو کسانو د فاتحې مراسم هم ترسره کړل. په جلال آباد کې د مدني فعالانو یو شمېر د امنیتي ځواکونو د ملاتړ شعارونه او انځورونه هم د ښار په بېلابېلو برخو کې وځړول. او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي 3 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسېږي، مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه سي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سری صلیب د نړیوالې ټولنې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت تر بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالی، سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا او واشنګټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل شو. سردار سورسنګ د خیبر پختونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیره ورځ په بونیر کې وویشتل شو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2011 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې وو. پولیس وای عبدالرحمن سندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بلابلو افراطی ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحده ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 2 درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې د اوبو 8.6 میلیارد ډالره ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په یوینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکابټنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 ټنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. ډی مستورا دا غونډه په سوریه کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري، ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان لا خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یو پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. بیا مو دا مسله څېړلې چې روسیه له طالبانو سره کومک کوي که نه کوي.
روسیه دغه موضوع تایید کړی چې طالبان دوی سره استخباراتي معلومات تبادله کوي. دا په دې معنا ده چې روسیه هم دغه معلومات په قبل کې طالبانو ته یو شی ورکوي.
په خوست کې قومي مشران او دیني عالمانو د کابل د سېشنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل ده. نو مونږ دا واقعه په کلکه غندو.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه په کابل کې د یوه کتاب پلورنځي له مشر سره شخیدلې.
د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډه او هم آهنګ مبارزه خبري غواړي چې له سولې یې انکار کړی دی. یوه لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو 15 څلور اړخیزه غونډه کیږي، باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډ پوځي اقدام خبري پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پراپور.
د لوړ رتبه افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سوله ردوي د هماهنګي پوځي مبارزې پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې چې 15 څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبري وکړي. په څلورو مخکنیو 4 اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نه سي پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کوي. نو زموږ خبره ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسي او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د وسلوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه وه څرګنده شوې، خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لا نه دی څرګند. په کابل کې د تېرې سه شنبې په ورځ تر خونړۍ تروریستي حملې وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو آیا د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي څو د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیاد عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زمان و نظر در دیر عملی نبریشه چه پاکستان به دست موقف خپل کلی چه لفغان حکومت سره یو ځای به طالبان و پرزد جنگ وکری. امریکا عملا پدی جگره کش کلی ده. چین هم فکر نکوم چه پدی جگره کی زن شریک کری. خلوش دلوش ده وستوال و طالبان و نور و افراتی جل و پرزد جگره به مشروع وگرنی. چین شایی پا غیر مستقیم دول لفغان حکومت او پوزی زواکونو سرم رست هم وکری. شاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شړۍ کولو لپاره څلور اړخیزې غونډې شایي یوازې تشریفاتي رنګ لري. نصرالله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا، د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړنلاره لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوام یې یوه عمده برخه ده. د شاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
افغان حکومت غواړي چې امریکا، چین او پاکستان هغه طالبان وځپي چې د سولې له خبرو یې انکار کړی دی. خو په راپور کې مو د څېړونکي نصرالله ستانکزی په وینا واورېدل چې ګمان نه کوي چې پاکستان دې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بل لور ته روسیه وایي چې له طالبانو سره یې یوازې تماسونه لري او همکاري نه ورسره کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د طالبانو او روسیې ترمنځ همکاري یوازې اوازې بللي. طالبان هم له روسیې سره د دې ډلې تماسونه تایید کړي دي، خو ویلي دي چې روسیه مرسته نه ورسره کوي. خو په داسې حال کې چې روسیې په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پړه پر امریکا او افغان حکومت اچولې، د روسیې او طالبانو همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه له احمد تکل څخه اورو.
په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د افغانستان په رسنیو کې د طالبانو او روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټه تورونه وبلل. په بیان کې راغلی چې رسنۍ د طالبانو او روسیې د تماسونو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو تحریف شوې بڼه خپروي. د روسیې سفارت په کابل کې د سه شنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته په خاص ډول د افغانستان په یو ټلویزیوني چینل کې په دې اړه بحثونو ته اشاره کړې او وایي چې دا څرګندونې روسیه په غوسه کوي. بیان زیاتوي چې روسیه د افغانستان په رسنیو کې د اطلاعاتو تحریف چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي غندي. طالبانو هم له دې ډلې سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټه بللي، خو وایي چې طالبان د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ راډیو ته په دې اړه د خپلې ډلې دریځ په ډاګه کړ.
اوله خبره دې چې مثال یو مشخص هدف لپاره چې موږ تاسو ته شي یو څه کې پخچم چې دا واقعیت نه لري چې
د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف مخکې تایید کړی و چې طالبان او روسیا په استخباراتي برخه کې په خپلو کې همکاري کوي. کابلوف په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو په واضح ډول اندېښنه وښوده او دا ډلې د روسیې د امنیت لپاره لوی ګواښ وباله. په داسې حال کې چې طالبان، داعش، افغان حکومت او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د ځان دښمنان بولي، دا احتمال چې طالبان او روسیه به پر استخباراتي همکاریو سربیره په پوځي برخه کې هم همکاري سره وکړي کنه څومره ده؟ د میرلند پوهنتون استاد محمد شفیق همدم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتمال شته.
په دې توافقنامه کې چې روسیه هم دغه موضوع تایید کړی چې طالبان دوی سره استخباراتي معلومات تبادله کوي، دا په دې معنا ده چې روسیه هم دغه معلوماتو په مقابل کې طالبانو ته یو شی ورکوي چې هغه بل شی نه لري بغیر د استخباراتي معلوماتو نه، بغیر د وسلې او د مالي مرستو نه.
د ښاغلي همدم په وینا روسیا چې د پخواني شوروي ځای ناستې ده د افغانستان په امنیتي ادارو کې خورا زیات نفوذ لري، نو ځکه دا امکان شته چې له طالبانو سره یې په وروستیو فعالیتونو کې مرسته کړې وي. د روسیا او طالبانو د احتمالي همکاریو په اړه افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته هیڅ راز خطر نشته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز ښار به بیا سقوط ونه کړي. د راپورونو له مخې په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تېره اونۍ یو شمېر لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر پکې وو دې ولایت ته ولاړل او کندوزیانو ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت ښه دی. دوی همداراز په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پلان خبر ورکړ. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی وویل د دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر کندوزیانو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به ځمکني او هوایي عملیات جاری وي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د دې عملیاتو یو هدف له وسلوالو طالبانو ته استوګنو سیمو پاکول دي. د هاشمی په وینا په دې ولایت کې شاید درې زره په شاوخوا کې وسلوال جنګیږي، خو ټینګار یې وکړ چې په وروستیو کې زیات تلفات ورته رسیدلی دي.
تعدادشان تقریبا میره تا 32,000 که علی الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده.
اوس موږ په نظر ډیر وسوال نه دی پاته. هغه پوځي عملیات چې د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې روان دي په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ اتیا تنه وسوال وژل شوي دي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی او ډیر ژر به د کندوز ښار او خان آباد ولسوالۍ لاره پرانیستل سي. دا لاره په کندوز کې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوې ده. وسلوالو طالبانو تیرمنۍ د څو ورځو لپاره کندوز ښار ونیو. دا اول وار و چې وسلوال طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی یو ور بیا د داسې پېښې امکان رد کړ او ویل چې د ولسوالیو خلک د پخوا په پرتله له حکومت سره زیات همکار دي.
همکاري یعنی مردم بودن که مخالفین
دا د همدې ولس همکاري و چې مخالفین ونه توانېدل چې ور بیا کندوز ښار ونیسي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې ونیوې چې د ښار د سقوط ویره پیدا کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل کندوز د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. دا هغه خوب او خیال دی چې مخالفین یې لري. هغه تشویش چې زموږ خلک یې لري باید لرې سي. کندوز هیڅکله سقوط نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې څرګنده کړه چې هلته په روان ناکرارۍ کې د سیمې هیوادونه لاس لري. محمد معصوم ستانکزی پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي وویل چې کندوز د وسلوالو لپاره د منځنۍ آسیا دروازه ده.
افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې کندوز ښار به بیا طالبان ونه نیسي. طالبانو تیر کال دغه ښار ته نږدې دوه اونیو په مخه نیولی و. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د کندوز د تیر کال د نیولو پر مهال د امریکایي الوتکو د بمبارۍ مسلې ته اشاره شوې ده. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا له لورې د وژل سویو ملکیانو خپلو خپلوانو ته د پیسو د ورکړې مسأله څېړلې ده او لیکلي امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې د ملکي قربانیانو له خپلوانو سره څه مرسته کوي او دا مرسته د ملکیانو د مرګ ژوبلي او د هغوی د مالي زیانونو په بدل کې ورکول کیږي. د ورځپاڼې په وینا دا کومک له $200 پیلیږي او تر لسګونو زرو ډالرو رسیږي چې کله ناکله نقدې پیسې د قربانیانو کورنیو ته ورسپارل کیږي او له هغوی بخښنه نغشتل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دا لړۍ له څو کلونو راهیسې د امریکا دفاع وزارت روانه کړې ده او باید پکښې عدالت تامین سي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون ترسره سوي برید ته اشاره کوي چې تېر کال پکښې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پېښې د قربانیانو کورنیو ته د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا پوځ له دریو تر شپږ زرو ډالرو مرسته وکړه، خو د خلکو او د بې پولي ډاکترانو د ټولنې د مشر په وینا دا پیسې خورا لږې وې او قربانیانو ته توهین و. نیویورک ټایمز د عبدالقدیر په نوم د یو افغان خبرې راخیستې دي چې 12 کلنه لور یې د کندوز په پیښه کې وژل سوې وه. دی وایي کومې پیسې چې ده ته ورکړې دي هغه خورا لږې دي، خو دی چاره نه لري چې دا پیسې ونه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جګړه وي نو خامخا به پکښې خلک مري، خو د ملکي قربانیانو کورنیو ته د لږ تاوان ورکول سمه لورینه نه ده او له دې څخه باید ډډه وسي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا د جګړو په اړه د طالبانو تازه بریدونو ته اشاره کړې ده. اکانومیست مجله په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي، طالبانو د نوي فصل وحشتناکه بریدونه پیل کړي دي خو کوم خاص پرمختګ یې نه دی کړی. مجله وړاندې لیکي، تېره اونۍ طالبانو د خپلو پسرلنیو بریدونو اعلان وکړ. ټولو دا ګمان کاوه چې بیا به ډېری وینې وبهېږي او د کابل وروستۍ برید د دې حملو یوه بېلګه وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 460 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول. اکانومیست مجله زیاتوي چې تیر کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و او افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات واوښتل او د خراب امنیتي وضعیت له امله یو شمیر افغانان له خپل هیواده وتښتېدل. خو د مجلې په وینا د دې ټولو سربیره طالبانو جدي بریالیتوب نه درلود. لا هم ټول ښارونه او د ولایتونو مرکزونه د افغان ځواکونو په واک کې دي او د طالبانو د هر راز ستر پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. اکانومیست لیکلي، افغانان توانېدلی دي چې خپلو هڅو ته د ناټو په خورا لږ مرستو ادامه ورکړي. داسې چې افغان ځواکونو له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته مخه کړې ده او ډېر ژر به د افغانستان هوایي ځواکونه هم د پلیو افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړي. اکانومیست لیکي، په دې حساب طالبانو ته ډېره ګرانه ده چې د جګړې په دې فصل کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ ترسي پیشې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترسي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه، د هېواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د ملکي او بې دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پېښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پېښې د غندنې په ناسته کې وویل، د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل،
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځینې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځینې مشروم داسې پوهېدو شي چې په زوری وخت تېروي، په دره کم شي امن نه شي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکتر صاحب اشرف غني نه، ډاکتر عبدالله نه دغه اخلو چې ولې دا کېږي، ولې دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور ونه جوړي او ورور نه دی، دښمن خو موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې والله او د هغه غندنه وکړه.
هغه عام جن واقعیا چې یو سور از مخ کې د کوبل په خار کې میان تشوا، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعیا پکلک غندو.
قومي مشر میر قاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په بلی سخت خوښیني څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غوړم. دې خو بیخي هدایت نصیب ما کې چې ته د دروسا او د دې ماشومانو دې بیچاره مظلوم خلق په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحب کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وروتلوي، دا په داسې وظلم مرتکب شي، الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونه ورده، د تیر سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پریوه اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې 460 کسان پکې ووژل شول او له 300 او ډیر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته پاستول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
آزادي رادیو
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریز موږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې په همدې څپو خپرې شي او د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو په دې څپو اوریدلی شئ. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د افغانستان یو کتاب پلورنځی په پام کې لري چې آنلاین بڼه د کتابونو خرڅولو پروګرام پیل کړي. اکسوس کتاب پلورنځی وایي په افغانستان کې اوس د کتاب لوستلو دود بیرته په راژوندې کېدو دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر صفي الله ناصري سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په آنلاین بڼه د کتابونو پلورلو پروګرام په افغانستان کې څومره عملي ښکاري. صفي الله ناصري په ځواب کې وویل
خپله دغه پلان لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اصلي فرهنګ د هویت د لوړولو په خاطر په دې برخه کې هر اړخیز پرمختګ وکړه او د هر ډول پرمختګونو څخه استفاده وکړه. په دې لار کې موږ هم غواړو چې په آنلاین توګه بعضې کتابونه چې څوک غواړي د هغې لارې نه دغه فرصتونه ورته مساعد کړو څه وکولی شي په آنلاین توګه هم کتابونه ترلاسه کړه.
تر اوسه دغه اقدام بل چا هم په افغانستان کې کړی دی که تاسې لومړنی کتاب پلورنځی یاست چې دغسې یو اقدام کوئ؟
تقریبا شاید موږ لومړنی کتاب پلورنځی وو چې دا اقدام کوو، ځکه چې دلته تر اوسه ډېر ځای داسې کتاب پلورنځی دي چې هغه په عمو پخواني انالوګ سیستم حاکمې دي. اوس موږ د ډېرو شیانو کمپیوټرایز کړي دي، ډېر فرصتونه لرو چې دوه شیان ته تاسو اړ کړو.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د عامېدو سره د کتاب لوستلو دود ته څومره زیان رسېدلی یا څومره پرمختګ یې کړی دی؟
لومړی خو په دو ټکنالوژي ډېره ستره ضربه وارده، کله ډېر فشار پرې ورغی او د ساب چې څنګه منځته راغی نو خلکو هر کاپیو ترلاسه کولو لپاره دا خپله تلوسه یې لاسه ورکړه. ورو ورو بیا د کتاب پلورنځیو او د انتشاراتو په دغو فکر سره چې دوی وکولی شي بېرته بازار ژوندی وساتي، نو دوی وتوانېدله چې په دغې برخه کې لږ لږ بندونه را سم کړي او ابتکارات وکړي. په دې لار کې مثلا د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته، هغه څه شیان چې مثلا مخکې کومې ستونزې وسه او بې تفاوتي وه هغه بې تفاوتۍ ورکې شوې. نو په دې برخه کې بېرته دغه څپه داسې راغلله چې بېرته خپل پخوالی حالت یې بېرته ثابت ساتلی.
پخوا به خلکو د ژبې د زده کړې کتابونه زیات لوستل یا هم د کمپیوټر د زده کړې کتابونو زیات مارکیټ درلود. نن سبا خلک کوم ډول کتابونه زیات خوښوي؟
زه خو چې خپله هلته زه ډېر مینه وه، دغه ځوانان ډېر استخباراتي کتابونه خوښوي او همدارنګه دغه د ارواپوهنې په برخه کې او د سیاسي علومو په برخه کې ډېری کسان علاقه لري چې د دو برخو کتابونه ترلاسه کړي.
د شنبې ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده. ستاسو کتاب پلورنځي څه پروګرام سنجولی د دې ورځې په مناسبت؟
موږ هم لکه تېر کال یو ځانګړی تقسیم په نظر کې نیولی و چې وکولی شو ډېر کسان وکولی شي د دې ورځې په استفادې سره کتابونه ترلاسه کړي. موږ سږ کال هم لس ته تخفیف ورته وعده کړی دی چې کولی شي سبا یو زموږ کتابپلورنځي ته مراجعه وکړه او ښه مهم کتابونه په دې ورځ کې په چیپ نرخ ترلاسه کړه.
د کتابونو د چاپ په برخه کې حکومت هم خپلې هڅې کوي، تاسې به هم خپلې ستونزې لرئ. له حکومت څخه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
دولت نه موږ څو ځله غوښتنه کړې ده چې که یو منظم کار دې ته دغه وشي چې دغه ټول انتشارات چې کوم په افغانستان کې دي د دو د تخویه په خاطر لومړی څو څو نندرتونونه دای شي، څو د خپل خلکو په خپلو تولیداتو او افتخارات باور پیدا کړه او هغه یا قوي شي، او له بلې خوا نه دا د کاپیرایټ مسله چې ده دغه ته ډېر نقص کېږي. نو په دې برخه کې حکومت هېڅ کوم کار نه دی کړی چې دو برخه کې اسانتیاوي راولي، او د کاپیرایټ په برخه کې هغه کوم څوک چې کوم علمی اثر من سره ویلي چې هغه په یوه شتمنۍ ورته بدل شي نشي بدلولی، او دا د دوی د عایداتي منبع باعث نه کیږي، او دا بیا د پلورونکي کې د دوی باعث کیږي چې دوی په دې برخه کې کوم کار ونه کړي. او بل دا وه چې مثلا که د خپرندوی مرکزونه ټول په یوه منظم ځای کې ځای پر ځای شي او ښه پراخ ځای ورته منظور شي، بیا کولی شي ډېر خلک چې په اسانۍ سره کتابونه ترلاسه کړي.
په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مشر صفي الله ناصري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد انور لکندهار لیکي له افغان حکومت غواړم چې پاکستان ته سفرونه ونه کړي، د دې پر ځای د هند او روس ته ولاړ شي. فیضان الله لکندهار لیکي ما خبریالان خپلواک بلل خو ما ته لخپلو اسمسونو معلومه شوه چې دوی د حقیقت نه د امر تابع دي. ترور کله ناکله ستاسو اسمسونه یا د نورو اوریدونکو اسمسونه نیمګړي رارسیږي او کله بیا راپورونه اوږده سي نو لږ اسمسونه ولولو که چېرته مو اسمس نه وي لوستل شوی. جعفري له زابل لیکي په زابل کې دریمه برخه مکتبونه سقوط دي. مولا داود لیکي زه د کابل د سېشنبې د ورځې برید غندم، زموږ د زړه زخم کافي نه دی، باید ټول لاس په کار شي. محمد معصوم نورزی له دلارام لیکي ایرانی چارواکي له افغان مهاجرو سره ډیر ظلم کوي، د کډوالو چارو وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. قریشي له هلمند لیکي زما په نظر د کابل د سېشنبې برید د سولې د نه راتلو شاهدي ورکړه. عبیدالله غمجن له کابل لیکي طالبانو په تیرو 15 کلونو کې یو مهم ښار ونیوی، دوی ولې جګړې کوي؟ او میوند له لشکرګاه لیکي د هلمند امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. اتنی می بچش وی لند خبرونه ل رحمت الله افغان څخاور.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د سړنو او حل لپاره د ځانګړیو ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې وشمې دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 18 میاشتې به ډېرې سختې وي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړل چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی نیولی. متحده ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مسټورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر لاسلیک کولو پیل وکړ.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي او حکومت په دې برخه کې ژمنه کوي چې د دې مسلې څېړنه به وکړي. خو اوس پر راشو د افغانستان او تاجکستان د سرحد ستونزې ته. په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبري اژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی دی او هلته یې وضعیت له نږدې لیدلی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنجاب سیمه کې تیره میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو لخوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان لخوا تاجکستان ته اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکو ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د راخوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوي دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاق وړونکو، برمته کوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختدریځو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپله کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی له بیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسته له سرحده 2 کیلومتره لیرې پرته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لویه لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لویه برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد منځنۍ اسیا تا روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان ته د اسلامي سختدریځو د اوراوشتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او د امنیت په برخه کې تشه رامنځته سوه. دا خطر لومړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز ښار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحده دومره لیرې نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، روسیا او په سیمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته په تمه دي چې د اسلامي سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 140 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواده وتښتید او له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریې ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لویه حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې ښایي ځایي سختریزې له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
وران جا سدیا وریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو اوس پراشو د بغلان مسلې ته. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 30 کلنو کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي ژمنه کوي د موضوع د څېړلو لپاره به سیمې ته یو هیئت واستوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
15 کلن خان محمد د بیوزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د خان محمد په څیر په لسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانونو کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لرې په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم. سید عبیر بل کان کیندون کیدای چې وای ل مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. د دغه کمیسیون اجرایه رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانونو کې سمه څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نیستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم سوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک سوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې دریم نمبر سمڅه یا صف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 مترو پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې له مخې تر 30 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی.
خو د هاشمی گروپ د شرکت مسئول محمد امان وی دو دوی په اړوندو کانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه سوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د کانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله کانونه سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بله ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یوه ارباب ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات وه، خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مپوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. که چیرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤولان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنۍ ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ ښیي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام په وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسئ، دغه دی ستاسو د رنګوزي د خبرونې وخت رسیدلې او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو د خوا بیلابیل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خبره کړو. او لکه څنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کومه بله ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله د لاسه مه ورکوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکي پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خپروئ. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
هلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمن خان محبت کوم د زمیدان سوری د نستر کلی څخه د پټول طالبانو غږ کوم چې باید افغانانو آزار و نه لې او نور جنگ او جګړې پرېږدي د پردیو په اشاره ما غولېږی ځکه چې افغانان تل وژلېږي او وژنېږي او تل قاتلېږي باید د افغانانو د وژنې مخه ونیسئ راشئ خپل وطن ته سولې آواز پورته کړئ او د جنګ جوړو څخه لاس واخلئ چې مننه د ازادي راډیو څخه
زه خانزرا مینوال د پکتیا ولایت زادی ارون سوالی او شدون کې په اول کرم کې د زادی راډیو ټول کارکونکو او ردون خدای زړه کوم سلامونه ونه کې چې احترامات وړاندې کوم په دوام کرم کې صدا دو لمبر به د پټیشنی شرکت حکومت تجارتي حکومت نه راکوم چې د افغانستان د دغه حکومت چې دکانداران په افغانۍ نه کار نه ورکوي په کلدار کار ورکوي رحمانه چې د دولت نشته مونږ څوک نه لرو دا څنګه حکومت دی چې خپل افغانۍ نه چلیږي په کلدار کار ورکوي د دې خاطر چې لس شل روپۍ په کلدار کې زیات درته پاتې کیږي په افغانۍ کې درته ورور به ورته پاتې کیږي نو دا د خلکو ملامتیا نه ده د دولت کمزوري د دولت نشته شرکت دی انجو دی هر سړی په دې کې لګېدلی چې بس پیسې بونه ډکې او نور ملک څوک کسی کې نه دي دغه افغانۍ چې بې ارزښته شوه دا دولت بې ارزښته دی دولت دو لمبر دی جعلي دی هر سړی شرکت د جیبه کې بډه کوي او خویش ته به د جواب وسي دولت نه خواهش کوو چې د خپل افغاني پیسې ته خلکو ته لږ ارزښت ورکړي دغه رقم کورو ونیسي ماشوم واستوه چې سل افغانۍ ورکړه چې دوه کار ته راوړه یو کار ته راوړه چې کلدار یې راوړه نو دا ملک د کرشخان دی حکومت نه لري ځکه صحیح حکومت وای دا مشکلات قسم خدای کوم لیدلی وای خو دا معلومه خبره ده چې حکومت نشته او هر سړی په دې کې لګېدلی چې خپل جبه ډاکي ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې ما غږ پیغام بار خپور کړي تر څو د دولت لوړ پوره خورو غوږ ته ورسېږي خدای په امان.
بله السلام علیکم زه حقال ده نه هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم دلته په لشکرګاه ولایت کښې د اشګر له کومې ولسوالۍ څخه راځي د ښېګیرۍ قمندانۍ امنیتي ملي نن باسي نو ستاسو څخه زما دا غوښتنه ده چې د انیسګرو په هکله باید معلومات وشي دا غریبانان چټي ضروریږي غریب کاره خلک دي د یو لس زره یا پنځلس زره یو پنځه زره روپۍ ګټلي هغه هم د دنیا کښې او لن ایستلي دي دې په هکله باید تاسو یو معلومات وکړي او زموږ غوښتنه له تاسو څخه همدغه ده. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم زه محمد یونس د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د غابي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامو څخه زما دا پیغام په ډېره مهرباني سره دې پیغام د مشر توقع لرم او زه د کندهار د عمومي مبس څخه درته زنګ وهم. موږ سره دلته ډېر ظلم کېږي ما شپږ میاشتې کېږي د دسې دلته پروت یم او هېڅوک مې اواز نه اوري. داسې ډېر خلک شته له هغو سره هم داسې ظلم کېږي دسې یې او ثبوت نه یې خدای دې وکړي ما دا غږ تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د هغو مربوط کېږي او نشر نه کوي واقعیت به یې موږ له دې رسنیو خوا بده شي خپل پیام په تمه یم او همیشه ورته غوږ مې نیولی دی. ازادي راډیو السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ ستاسو په څنګه اړیکې کې ګران ورور دلته په شینډن کښې ډېر خراب دی نه که طالبان دي که حکومتي ځواکونه دي پر ملکیانو ډېر ظلم کوي. زه د اشرف غني عبدالله عبدالله سره دا هیله غواړم چې په شینډن کښې ژر تر ژره د شفق عملیات پیل کړي نه چې دا د مسلمان د مسلمانانو دښمنان له منځه یوسي. وسلام. ازادي
بله السلام علیکم زه د کندهار تماس کښې یم سره ټولو ازادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې ما خبرې نشر کوي. زه د سلسلسې ډرور خبره کوم موږ ډېر سخت په لارې کښې په عذاب یو سړک ډېره خراب ده بېخي سړک خراب ده موږ چې نمایندګان د رئیسانو موږ چې پروګرامونه غواړي موږ ډېر سخت په عذاب یو دغه چې موږ پیغام نشر کوي. موږ به ته په لویه لار کښې عسکر ترافیک سواریان پنځه پنځوس کسه ټول کنځاوې کوي بدې خبرې کوي موږ ډېر سخت په عذاب یو موږ پیغام نشر کوي. وسلام.
زما دا پیغام دی د روزګان د ولایت د شیراساس ولسوالۍ څخه موږ د شیراساس ولسوالۍ په نږدې یو پر هغه غاړه د شیراساس ولسوالۍ د رود پر دې غاړه موږ یو موږ به یو څلوېښت کور یو تقریبا داسې یو ځنګل دی نو کښتونه او پښتونه مو بوله اندی کړی دغه سیلا پرالی نو دغه کښتونه مو ټوله بوله اندی کړی دي موږ دلته نږدې حکومت د حکومت پر موږ به انتقال هم کوي رښتیا د ورځې نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یوه غاړه خوا هم ورو دی پر دې خو خوا هم ورو دی موږ د رودو په مابین کې چې زما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې د حکومت انتقال نه کوي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدم کې امپاول کړم چې ازادي راډیو ټول کارکون په ورېدون کو تر زر لکه سلامونه او نیک خیر احترامات وړاندې کوم. په دوام کړم چې د پکتیا ټول ولسته غیرتی ولسته عرض کوم سوال ورته کوم کوی خاصتا د جزیره خلکو ته څوار له سکالو کې او ټیګه په بلې ټیګه نه ستودل شوی په کې کار نه کې کوم کار نه چې پکتیا کې شوی دی ټول یو بار مصرف دی اندر زاده حق دی چې کړل ټیکادار نه دوه والا درې درې ډالر غوړي او د حکومت کو نه کې چې کوم پروژه وروړي پکتیا ته هر سره خپل جیبوډ کولو په سوچ کې تللی دی. نو د پکتیا غیرتي ولسته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم وکیلانو په پارلمان کې نو سیدو دو وکیلانو درای ویر نو کله چې نوی نسل د روسي او سړي ترای ویر کوي چې هغه جب ته خدمت پنه کی ولست افغانستان ته خدمت وکي. ازاره ډو نه ونه نه مننه کوم تر مو پیغام بار بار خپور کی تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولستو د ولایتو خلکو ته مو پیغام ورسیږي. 249 نفر په پارلمان کې ناشتي 49 نفر مخاوري ته کار نه کوي دا 200 ټول شرکتو په سلیکټي دی او کړل دا دوه په سلیکټي دی یو کمانډانر کابل ته یې بس کيو باندې را خوشی کا بل ور تخته او دا ولن جو کوم شي کې پیسې ورکی وي خوشی په سر دي نو د ملت غم نشته وسره دا وکیلان تر یو نه کوی چې کمیشن کارانو دفتر دی.
ما پیغام دا د وشو شول سوالیم موږ ډېر باندې پاتې وایې دا د کمانډان موږ ډېر پاتې نو دا غوښتنه چې موږ سره قربت کوم کوم سره وسی په سلام
ګران یو نو موږ د ایران څخه څنګه ولندي نو دا کولای شي چې په یو مشکل کې شته وي ترې زموږ غوړ ورنه کوي هغه د شپږو کالو جلې چې څه کې وي سره سره وي نو او بیا په ور باندې وزلې دی وزلې دی تاسو دا مشرانو ته کولای شي د موږ پیغام یلان کوي چې اوته وایي دا خار غریبانو په حال باندې دیول سیږي چې دې 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 کته څه پوهیږي تاسو افغانان ته چیرې په کلک باندې تسارت ورکوي تاسو وکړئ چې د خیر سره دا خپل د تهرانو او دې تاسو مو شان ته ایران او پېښاله مو په دې دیول سیږي دا موږ خواران افغانان چې هر سره مو جوړوي ماشومان ما مو ته دای کارونه کوي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رضی اللہ ولایت نا آزاد راڈیو تخفل پیغام پریدم او آزاد راڈیو دلائے نا ٹول افغانان تا سلام نونی کے ہلے احترامات تقدیم ہوں فضل سلام امیدا پیغام کہ پیران کی دا 27 قریشی سر کم ناول چلن شوی دی او به ور سره تاسو ناول سلوک شوی دی چې به پر رحمان به رحمانه توګه باندې وژل شوی دی. زه د ایران حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکار شخصیت دی ونیول شي او اعدام دي شي یادي په یو قانوني سزا ورکړ شي او ګورنر شي. په افغانستان خلک ډیر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډیر سخت په غوسه کړې دي. او یو شاعر ویلي دی چې په ساده لباس کې چا مغولې گئی څنګه یو ګورې چغدي دې کومه ټاپ ایران ته ځان ته اسلامي جمهوریت وایي باید ستا په ملک کې دا ناوله چلونه او دا ناوله کارونه نه وي باید ځان به اصلاح شي او که نه وي په ډېر سخت حالات سره به مخامخ شو. سلام باید
قدرمنو اورېدونکو د ستایش قریشي د وژنې په اړه چې وزله بنګوونکې پېښه وه د ازادي راډیو د څپو د لارې څو رپورټونه خپاره شول او همداراز د دې افغان نجلۍ د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مو هم درلود چې دا هغه یو برخه تاسو ته باندې کوم.
د ستایش قریشي د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي کچیرې د دغه افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپلو مدني حرکتونو سره بند کړي. د دې بنسټ غړو د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې ناسې په ترڅ کې د ایران له حکومت عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشي وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي. د دې بنسټ رئیس فردین فدایی په دې اړه
وایي
بزوترین فرصت باید با ارشد مجازات محکوم
ژر تر ژره باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم سي. بېلې دې موږ په پوره یقین سره واده ورکو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ مخه ونیسي، ځکه دا زموږ مسلم حق دی.
یو شمېر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تېره ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه. د یو شمېر ایراني رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایه قوه بېله کوم تبعیزه تعقیب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د اشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد سفارت ته په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنځ لیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقیق په برخه کې دریغونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بېګناه نجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل سي، د دې خبرونو نورو پیغامونو ته دوام ورکوو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره تماس کیما. لمړی قدم کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته خوشی دختانه، په نورستان کې اوس مهال په حکومتي اداراتو کې هر کارونه په شفافیت سره ترسره کیږي. د جناب دی قاضی صاحب په دوره کې نورستان د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت ادارې فساد کې لومړی مقام درلودل. ولنیک کما دغه د نورستان اوسنی والی محترم ښاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم د ښه مدیریت ترسره کولو په نتیجه کې نورستان یوازنی ولایت دی چې په کلي توګه ادارې فساد مخه نیول شوې ده. هغه که وکیل صاحبانو په کچه فساد ده، که په سیمه ییز حکومت والیو کې ادارې فساد ده. همدا علت دی چې ولس دولت سره همکار دي او دغه امنیت ځکه نورستان کې خشوی ده. کله چې ادارې فساد مخه نیول کېږي نو طبیعي خبره ده چې ولس خپل دولت سره همکاري کوي. کله چې ولسونو همکاري وي نو بیا امنیتي شرایط هم د ګډ وډ وي. نو زما په نظر باندې زه په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره ولس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه وکړي نو خبر نہ شرک ڈیر سخت بازار نمائندگان موچے پر گرام داغا مٹوانا خل کے ابغل مٹوانا نفری دی کرتویات پانی سے نه پریدی پیونی باندې کې کنه پریدی مشوانا لړا رغغ نه شي کولای. و ډیر سخت آزاد یو له کابل تر کندهار لایلار دونه خراب ته شلندازی وتلای. یو ورځی کوم غټ سره غزنی تراتو له کابل ته په موټر کې ټول جمپنی ډکړی ولو یو کچنه کفرک شو یو تیم خاورا شو ورو بالوونه ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټ چې خلص متر او 15 متر اخوا ته مینه نه وتې دي. طالبان هغه نغه ته نه وایي مو شه د سر باندې نو کوي باري په دوه اډه کې دی کابل اډه کې د غلط په کابل کې د کندهار ته چې موټران دي راته دي نو واست دي دغه اسکر دي دا په شی او چا شي نو کوي په سر باندې یو باري شی مې کې دي چې په سر باندې باري یو موټران ټکر نه کوي چې په مابین کې باري یو موټران چې په کړي نه دي نو هغه موټران چې په کړي چې پر ګرامونه و چې غواړي پر غندې کې پیسې و چې غواړي شراب درا بار کړي مشکل نسته چې 200 روپے ور کې ورس مو تر ماسن لا چې یو نه پد راونیږي چې په سلاو موټر را چې ولاړی ورې 200 روپے ور کې نور هیڅ مشکل نسته. و سلام.
ګرانو دوستان، د ازادۍ اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې، وړاندیزونه او نظرونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله شې شبي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې ساعت